دویلی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې وه ډېره خرابه تیره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کی سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو. لیسه کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه ولایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دی د هغه عمر ته رسېدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړ که نه استادانو ډېر تشویق کولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سنو سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې د هغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه یو نکاح دې داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ورته هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر وای اول خو سړي باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی او دویمه خبره داره چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو په هغې کې داره چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کم عمره ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظ و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظ هم دی جسمی لحاظ تکامل تنی رسیدلی یعنی بعض ضعف سر مخامخ وسیگی آغا چون قوت قدرت تنی رسیدلی لهر لحاظ نو دی جنسی اړیکو پرابطه هم دار یو ضرورت ده چه مخ که مثلا کله که کم سن سال وسیگی اصلا شاید لده موضوعات و ندیر آگاهی و نلری او دا موضوعات و بانی سعی پون وسیگی نو پدا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلي ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. او دغه ځواني نوی چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ولري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه یې سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولي. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري تورابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کېږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه جلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اورېدلی. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دې چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. د کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک را لوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه راته کوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دی چې دی آزاد روږده شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې د دنیا ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دي هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي، بل کورنۍ سره د کوم روابط دي دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني راتلونکو کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو پاکولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري یا ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او ماستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم، یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ له خوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنی سم رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کارونه ورکوم. لاول مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېرې کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم د مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په ښه کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقه کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید باید چی کار وسی د ټولنې د خو د فامیل د خو چی دوی امغه ذهنی حالت روغ سی او دوی اوس کول چی ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لار خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې توانه است چې هغه د بی مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همو شوتاسي چورتاوي چې مختخور یا مختخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دی چې موږ مصارف وګالي کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلات است ما په فکر. داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی تر اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړکیتوب څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپله دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه څه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځی کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنا نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کړي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنا لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس ته، هلته د راتلونکي کارونو لپاره و. ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای شي چې ډیر په شتوګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکار یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار دریم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تاپسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هیله ده خوشاله ورځ مو پیل کړې وي او د درسي ساعت یو بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خپرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونې وړ ګڼم چې درې خپرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوې او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت درته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو؟ زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن ترمنځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور د تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له یو تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدوده کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده یې کړې ده. لومړني مدینتونه ځانګړنې شاری او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته یې ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. پاچاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دیني جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دیني تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دیني جوړښتونو له لارې د شرک، د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنا او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کېږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لومړنی تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یو ریښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغوني مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1900 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خښتو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودې چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي چې د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتی سیستم را منځته کیږي، یعنی دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي، چې یوې برهمه کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهمه موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلګ یا هغه فوج ته ویلی سو. ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سوداګرۍ کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمني رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمني رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او په هغه کې دوی میشت شول، چې په پایله کې د نورو هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودی، چې ځینو به د حیواناتو او ځینې به د طبیعت لکه لمر سپوږمۍ او ځینې به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ ته راځي په هند کې، چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي، چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. راځو علم، هنر او معماری ته. علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره دوی نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی ښایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه، چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو هیرازا تمدن بنسټ کیږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسی، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره وو او کنه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلدتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و او سیاسي اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو د ایرانی ساسانیانو او د موراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو، کابل کې د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصاد وضع د خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې ترڅنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلي د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو کې زابلستان د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمني دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه ترڅنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودې او د یوناني او سمانی دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
خو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننۍ افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننۍ افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښت لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرني قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزي حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې ترسو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د بچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رسو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسېږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود، خو دوی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د سدو سره سم د غوښتل چې خپل لومړی موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي، د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو، تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمدشاه بابا تشربل تر صوبې کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کې. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و تر څو ولاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان د دوی د صدراعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي تر څو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوه شي او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بول ولو چې ورته د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل په روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
څومره بې مینې، څومره ګرانه زندګي تیرو، ستا نه بغیر خوږه جانانه زندګي تیرو. رب منی سمر گران زندگی تیرو، تن بغیر خوب جانانا زندگی تیرو. جانان پغم دے پوہن کرو، د داس دور کرو چه دزان پو غم دے پو ہن کرو دزما کے ہما د اسمان پو غم دے پو ہن کرو وز دیرن لری دو مکان زندگی دی رو ستانا بغیر خوگا جانا زندگی دی رو شوید خوبونو نمو یا رکی گی